رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یکشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د لیندۍ 14مه ده چې د 2016 میلادي کال د ډسمبر د 4مې نېټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 دي او په کابل کې د سهار 5:00 کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه کې به تاسو زموږ د خبریالانو ریپورټونه واورئ، خو لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکی.
د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس نن په هند کې پیلېږي. په جرمني کې د پناه غوښتونکو په خلاف د تشدد پیښې کمې شوې دي او په ایران کې یو غټ سوداګر د رشوت خورۍ او غبن په تور د مرګ په سزا محکوم شو.
په قندوز کې د بې امنیتۍ ترڅنګ غلاګانو او ډاکو د عامو خلکو ژوند تریخ کړی دی. د پاکستان په اړه له نواز شریف سره د خبرو په مهال د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څرګندونو په واشنگتن او په سیمه کې خلک پک حیران کړل. د پکتیکا د ولایت کوچانو د خپل ماشومانو لپاره د واکسین وختنه کړې. د هاګ نړیواله جنایي محکمه له جنجال سره مخ شوې ده او د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي هر څوک د امریکا خارجه وزیر وټاکل شي په داخل او خارج دواړو کې به هغه له غټو ستونزو سره مخامخ وي. لومړی به اشوق الله رحیم زی تاسو ته د سات خبرونه درواورئ.
السلام علیکم. د افغانستان په اړه د سیاحت د زړه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس نن په هند کې پیلېږي. په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې د راوستلو او د دې هیواد سره د اقتصادي او په نورو برخو کې په مرستو خبرې او ژمنې کیږي. په کانفرنس کې د 30 هیوادونو استازي برخه لري چې د امریکا، روسیې، چین، کاناډا، فرانسې او اروپایي ټولنې استازي هم پکې شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او ثبات او پرمختګ په برخه کې ژمنې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم په کانفرنس کې ویناګانې کوي. د آسیا زړه د استانبول د پروسې دوام دی چې په 2011 کال کې پیل شو. تیر کال دغه کانفرنس د ډسمبر په میاشت کې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې شوی و. پولیسو په جرمني کې یو ولس کلن افغان ځوان په دې شک نیولی چې د پوهنتون په محصلي جنسي تیری کړی و بیا یې وژلی و. د جرمني د فریبرګ په ښار کې څارنوالان وایي چې دغه افغان ځوان یې د هغې ویډیو له مخې پیدا کړی چې د پیښې په ځای کې اخیستل شوې وه. د پوهنتون دغه محصل له 19 وه او پروسه کال یو دم ترې تمه شوه. د هغې مړی وروسته په سیند کې پیدا شو. پولیس وایي د پیښې په وخت کې دغه ولس کلن افغان ځوان د خپلې کورنۍ سره اوسېده او ډینی کوم معلومات چې پولیس ته پلاس ورغلی دي دا ښیي چې جرم همدې افغان ځوان کړی دی. مشکوک افغان ځوان تر اوسه کوم بیان نه دی ورکړی او پولیس لګیا دي غواړي معلومه کړي چې آیا دغه دواړه کسانو د مخکې نه دی او بل سره اړیکه درلوده او کنه. په ایران کې یو غټ سوداګر د رشوت خورۍ او غبن په تور د مرګ په سزا محکوم شوی. دارنا خبري ایجنس وایي چې سترې محکمې پرون بابک زنجانی په غیر قانوني ډول د پیسو په تبادلې او د هیواد اقتصادي نظام د ګډوډولو په تور د مرګ په سزا محکوم کړ. ابتدایي محکمې په بابک او دوه نور ملګري یې د مارچ په میاشت کې د مرګ سزا راخېجولې وه. په هغوی دا تور دی چې د بابک سره د غیر قانوني پیسو په قانوني کولو، جالکاری او ټګمارۍ کې مرسته کړې وه. د ایران د نفت وزارت ویلي دی چې زنجانی د پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په حکومت کې د 2.25 میلیارد ډالرو په ارزښت تیل خرڅ کړي ول خو پیسې حکومت ته نه وي ورکړي. زنجانی چې 40 کال عمر لري په ایران کې په غټو سرمدارانو کې شمارل کیږي. داسې ویل کیږي چې د هغه ټوله دارایي به 14 میلیارد ډالر وي. کله چې جمهور رئیس حسن روحانی په ایران کې انتخابات وګټل سمدستي هغه ونیو او په زندان کې واچوه. د امریکا د پاوس هغه سرتیری چې په افغانستان کې د طالبانو لاسته ورغلی و د جمهور رئیس برک اوباما نه یې د معافی غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
بوبردل چې 15 کلونه په افغانستان کې د طالبانو سره په قید کې تیر کړیو او د ګوانتانمو له نظامي مابس نه وړم کال د طالبانو د 15 قید شو قومندانانو په بدل کې آزاد شو. پوځي چارواکو په دې تورن کړی چې له خپلې نظامي پوستې نه په غلچکي ډول وتښتېده او د نورو امریکایي عسکرو ژوند یې له خطر سره مخ کړ. د شنبې په ورځ اوباما ته خواست وکړ چې له خپل قانوني صلاحیت نه په استفاده دي هغه وبخي. د نیویارک ټایم رسپانه چې په دې اړه تر ټولو لومړی رپورټ خپور کړی ولیکي که د بردل غوښتنه ومنل شي شاید چې د راتلونکي میلادي کال د اپریل په میاشت کې له کورټ مارشل نه بچ شي. بردل دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې اووه هفته وروسته ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس په توګه د اوباما ځای نیسي او هغه د امریکایي عسکرو د خوشي کولو په بدل کې د خارجي قیدیانو د تبادلې کلک مخالف دی. ٹرمپ په دغه معامله د خپل انتخاباتي مبارزې په دوران کې سخت انتقادونه کړي او بردل د یو داسې بد غزار په نوم یاد کړي چې د ٹرمپ په قول باید چرمري شوی وي. بردل چې په 1983 لمریز کال کې د پکتیا په ولایت کې طالبانو نیولې په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند د مشرانو د ډیرو سختو انتقادونو باوجود د اوباما حکومت په قطر کې د طالبانو له استازو سره پټ تماسونه پیل کړل او آزاد یې کړ. د کانګرس ځینو غړو د اوباما حکومت په دې تورن کړو چې د کانګرس د اطلاع نه په غیر د یو فراری عسکر د خلاصولو په بدل کې خارجي قیدیان د ګوانتانامو نه انتقال کړل. پوځي مدعي عمومان وایي چې د بردل په خلاف په کافي اندازه شواهد او اسناد را جمع کړي دي.
خبرونه د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. د جرمني فدرالي پولیس وایي د پروسه کال په پرتله سه کال د پناغښتونکو په کورونو د جرمونو کچه ټیټه شوې ده. پولیس وایي چې د روان کال په لمړنیو یوولسو میاشتو کې د پناغښتونکو په کورونو 800 د جنایي جرمونو پیښې شوې دي. د پولیسو په راپور کې چې پرون د شنبې په ورځ خپور کړی دی ویل شوي چې پروسه کال د دغو پیښو شمېر 1001 شوه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې پروسه کال په جرمني کې 8900 خلکو پناه اخیستې وه. د پولیسو په راپور کې ویل شوي چې سږ کال د ټولو نه زیاتې پیښې د خلکو د جایدادونو ورانول دي. نورې پیښې بیا د پناهغوښتونکو په حق له ناوړه تبلیغات او تقریبا 1.5 د تشدد پیښې هم شوي دي. د جرمني فدرالي پولیس وایي چې د ټولو پیښو په حق له یې تحقیقات پیل کړي دي. او وروستی خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د کانګرس لخوا د اقتصادي بندیزونو د قانون تمدید کول دا معنی لري چې د ژمنو په ساتلو کې په متحده ایالاتو اعتبار نشي کېدلی. ایران وایي د امریکا دا کار د هغې نړیوالې موافقې نه سرغړونه ده چې د ایران د جنجالي اتمي پروګرام پر سر د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره شوې ده. ښاغلی ظریف چې هند ته په رسمي سفر تللی ویلي دي چې امریکا د خپلو ژمنو خلاف عمل کړی. امریکایي چارواکي بیا وایي چې په ایران د اقتصادي بندیزونو د قانون تمدید کېدل د اتمی موافقې سره په ټکر کې نه راځي. د کانګرس غړو ویلي دي چې که چیرته ایران د اتمی موافقې نه سرغړونه وکړي د دې قانون تمدید کېدل په ایران د اقتصادي بندیزونو د لګولو کار اسانه کوي. په همدې حال کې د ایران د اتمی ادارې مشر علی اکبر صالحی چې د امریکا او شپږو نورو غټو هیوادونو سره یې د اتمی موافقې په مذاکراتو کې د ایران استازیتوب کړی وایي که چیرته امریکا په ایران د اقتصادي بندیزونو قانون تطبیق کړي د اتمی موافقې نه به ښکاره سرغړونه وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې دا وخت مخصوصاً 8:03 دی. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د قندوز په ولایت کې د دوامداره بې امنیتۍ او جګړو ترڅنګ اوس په کورونو باندې د وسلوالو داړمارانو ډاکو پر عامو ولسي خلکو باندې ژوند تنګ کړی دی. پام وکړئ، له قندوز نه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن را لېږلی رپورټ ته.
د قندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت د ولسوالیو په ګډون د قندوز په ښار کې هم ناامنی زیاته شوې ده. په ښار کې وسلوال کسان غلاګانې کوي او دوکانونه لوټوي، خو چارواکي بیا وایي چې دوی په ښار کې د غیر قانوني وسلوالو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی. د قندوز عام خلک وایي چې پخوا ناامنی یوازې په ولسوالیو پورې محدود وي، خو اوس ناامنی د قندوز د ښار تر مرکزه را رسېدلې ده او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه ولایت څو تنه اوسیدونکي د قندوز په ښار کې د ناامنیو په اړه داسې وایي.
د قندوز وضعیت چندانه ښه نه دی. په دې ښه نه ده چې غیر مسلح افراد پکې زیات ګرځي کته پورته، او سره له دې نه چې دوکانونه مخل شوي دي، بعض دواخانې او کلینیک تېنه پیسې او دواګانې وړل شوي دي. مازدیګر وختي دوکانونه قلفیږي، خلک ځي خپلو کورو ته. بعد له مازدیګره نشي کولی چې بازار کې وګرځي یا پیسې ځان سره وګرځي. خلکو ته دا زیاته اندېښنه ده. ولې نه ده، خصوصاً دغه شخص ماته ډېره اندېښنه ده چې بازار کې غیر مسلح افراد ګرځي. موږ نه شو آزاده ګرځېدلی، آزاد معامله نه شو کولی، د پیسو یا د بل کار یا د بل کار سوک چې مساله دی ګرځي بازار کې دوی سرنوش معلومه کی کا د دولت خلک دی دولت په جمع وګرځي کا د غیر افراد دی هغه دی پرینی دی بازار کې وګرځي سرنوش ورته معلوم کی چې خلک تشویش ته نور کی
او داخل د خار کې د غلو کچه زیاته شوی او د تروریستانو کچه زیاته شوی چې ټول خلک ته امنیتي ستونزې جوړې کړي دي او د خلک زیات په تشویش کې دي
د کندوز په ټولو ولسوالیو کې علاقہ د اوس نام نه ډیر ځکه په یوې ولسوالۍ کې غیر مسول وسلوال دی په بل ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین دی یعنی بی نظمی د تیر وخت په پرتله باندې ډیره زیاته شوې ده
په خوا به د کندوز خار کې تر ماخوستنه پوری دوکانونه خلاص وو خو له هغه ورځې را په دې خوا چې د خار په منځ کې یو شمیر دوکانونه درملتونونه او کلینیکونه لوټ شول اوس زیات شمیر دوکانداران د ماخام له اذانونو سره دوکانونه بندوي د کندوز چارواکي وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د کندوز په ښار کې د وسلوالو کسانو پر ضد عملیات پیل کړي او هغه کسان چې غیر قانوني وسلې لري وسلې به یې ضبط شي د کندوز والي اسدالله عمرخیل په یو غونډه کې پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې په ښار کې د وسلوالو کسانو د ګرځېدو را ګرځېدو مخه ونیسي هغه زیاته کړه چې هغه کسان به له دې وروسته قانون ته وسپاري چې په ښار کې غیر قانوني وسلې ګرځوي
هیڅ فرد با سلا در داخلي ښار بغیر از یونیفورم اردوی ملی پولیس ملی او امنیت
له هغه چا پرته چې د ملی اردو ملی پولیس او ملی امنیت یونیفورم یې اغوستی وي بل څوک وسلې نشي ګرځولی امنیتي ارګانونه د هیڅ ډول عذر نه مني هر څوک چې په ښار کې له وسلې سره ونیول شي د هیچ لخوا باید حمایت نشي وسلې به ضبطیږي او خپل باید سزا وویني چې ولې ښار ته وسله راوړې ده مرخیل زیاته کړه هغه څوک چې وسله ساتي باید له حکومت څخه رسمي سند ولري
اگر کسی سلاره نگاه میکنه رسمن بیا یې اینجا رسمن به سند به خود داشته باشه
کندوز په ښار کې په داسې حال کې وسلوال غلاګانی او ناامنی زیاته شوې ده چې د دغه ښار په څنډو کې د دولت مخالف وسلوال موجود دي خو د ښار دننه د خپل سر وسلوالو موجودیت د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي ګلرحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو
تاسې د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمهوری ریاست لپاره د خپل انتخاباتي مبارزې په دوران کې پاکستان او چین د دوو هغو هیوادونو په نوم یاد کړیو چې دا غو وینا دواړه د امریکا دوستان نه دي خو په روان هفته کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره په خپل ټلیفوني خبرو کې د هغه رویه بالکل بدله وه او د پاکستان ډیر تعریف کړي په واشنگتن کې بعد امریکا غږ د خبريال مسعود فریور د ریپورت مهم ټکی ز سلیمان شاه تاسو ته دروورم ډانلډ ټرمپ د نواز شریف په شمول د یو شمیر آسیایي هیوادونو له مشرانو سره په ټلیفون وغږېد خو د خبرو لهجه یې هغه شان سخته او زشته نه وه کومه چې هغه د کاندید په توګه د خپل انتخاباتي مبارزې په وخت د پاکستان په خلاف استعمال کړې وه ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په دوران کې ویلو چې پاکستان او چین د امریکا دوستان نه دي او شاید چې له دغو دواړو هیوادونو سره به موږ د خپل مخکینی سوچ او فکر برعکس په جلا ډول تعامل کوو نواز شریف ټرمپ ته تلیفون د دې لپاره کړو چې مبارکي ورته ورکړي خو د خبرو په دوران کې ټرمپ نواز شریف د یو داسې غوره شخصیت او د نیک نوم څښتن وبالو چې د کاغلی ټرمپ وینا حیرانوونکي کارونه کوي پاکستان چې په اټومي وسلو سنبال دی او په سیمه کې د امریکا یو نږدې انډیوال ګڼل کیږي سره له دې چې د تیرو دوو لسیزو په موده کې له امریکا نه په میلیاردونو ډالر حاصل کړي څو ځلې د امریکا د ګټو په ضد عمل هم کړی او اجازه یې ورنکړه چې خپل هدفونو ته ورسیږي که څه هم چې د پاکستان پوځ لګیا دی په قبایلي علاقو کې د وسلوالو جنګیالو په ضد نظامي عملیات کوي د هغو وسلوالو سره هم له ملاتړ نه لاس نه اخلي چې په افغانستان کې د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومت پر ضد جنګیږي په داسې حال کې چې د اوباما حکومت له هند سره خپل اقتصادي او پوځي اړیکې پراخه کړي په وروستیو کلونو کې د پاکستان او امریکا اړیکې سړې شوې وې دا خبره هم مشهوره ده چې ټرمپ د خپلو خبرو په وخت له رسمي متن نه سوا هم غږیږي او کومې تبصرې چې له نواز شریف سره د تلیفوني خبرو په محل هغه ته منسوب شوي شاید چې مقصد یې دا وي چې د پاکستان په شمول د امریکا له یو شمېر نږدې خپه شوو انډیوالانو سره بېرته ځان پخلا کړي او له سره ورسره دوستي وکړي خو خارجي سیاست او ډیپلوماسي یوه ډېره نازکه مسله ده او کله دښمنانو او بیا دوستانو سره د خبرو په وخت لګه غلطي هم وشي حتما به عواقب ولري، خصوصا د داسې وی حساسې سیمې له مشرانو سره خبرې چې ترمنځ ډېره زړه دښمنی موجوده وي. د افغانستان او پاکستان د چارو تحلیلګر او د امریکا د خارجه وزارت پخوانی مامور ماروین واینبم چې دا وخت په واشنگتن کې د منځني ختیځ په مؤسسه کې کار کوي، امریکا غږ ته ویل شاید چې د امریکا د جمهور رئیس له خبرو نه د پاکستان صدر اعظم دا انتباه واخلي چې دغه دریځ بدل شوی، خو که ټرمپ وروسته بیا په خپله خبره ونه درېږي نو نواز شریف به دا فکر کوي چې بې وفایي او چل ورسره وکړو. هر څومره چې د هند او پاکستان اړیکې پراخېږي په هماغه کچه له پاکستان سره د امریکا روابط سړېږي. ډېره د تعجب وړ خبره دا ده چې د ټرمپ او نواز شریف د تلیفوني مکالمو متن په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم دفتر خپور کړی دی، او د ټرمپ له قوله پکې دا خبره هم ذکر شوې چې پاکستانیان ډېر ذکي او هوښیار خلک دي، پاکستان د فوق العاده فرصتونو او کارونو ملک دی. که څه هم چې د ډونالډ ټرمپ دفتر د نواز شریف او د هغه ترمنځ د خبرو خبر تایید کړی، د خبرو کوم متن چې پاکستان خپور کړی و د ټرمپ دفتر نه تایید کړ او نه رد کړ، خو بیا هم د امریکا د منتخب جمهور رئیس د څرګندونو ډېر خلک په واشنگتن او په سیمه کې حق پک حیران کړی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د پکتیکا په ولایت کې آباد او کوچانو د عامې روغتیا له ریاست نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د واکسین په برخه کې باید پاملرنه وشي. دغه کوچیان وایي چې دوی د واکسینو په اهمیت باندې اوس پوهېدلي دي او غواړي چې خپل ماشومان وقایه کړي. خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه لخرن نمونتدا ریپورت را لېږلی دی.
په پکتیکا ولایت کې میشت کوچیان د عامې روغتیا له ریاست څخه غواړي چې دوی ته باید د واکسین په برخه کې بشپړه پاملرنه وکړي. دا کوچیان وایي دوی اوس پوهېدلي چې واکسین یې د ماشومانو راتلونکی ژغوري. عبدالمالک شفق په دې اړه له پکتیکا ولایت نه ریپورت را لېږلی دی. په پکتیکا کې د پولیو ناروغي ورستیو مثبت پیښو کوچیان هم اندیشمن کړي او د پولیو ضد واکسین په سمه توګه د تطبیق غوښتنه کوي. کوچیان د ټولنې هغه برخه ده چې ماشومان یې د پولیو پر وړاندې ډیر حساس دي. دوی په یخ موسم کې ګرمو او په ګرم موسم کې یخو ځایونو ته کوچیږي ترڅو هوسا ژوند تیر کړي. په پکتیکا کې میشت کوچای دین محمد د پولیو واکسین پر اهمیت سربیره د په کورنۍ کې د یو ګوزن وهلي ماشوم په حق لا داسې وایي.
ما خپل یو مسای او پالیز وس قسم خدای دې په دې زم ته دارم سوس کله و دای مرګ و دای سر مخ مخ شس دای نیمه د دې بلاج خلاصي دې معذورتي باید څه د کوچیانو سهر چیری مطلب سیدی وس کار کوي، حکومت وس کار کوي او د واکسینو والو وس کار کوي او باید دغه جیانو ته ځان ورسوي او واکسین ورکي، دا ډیر ګټور دی.
جمعه ګل هم له تیرو سباندې اتو میاشتو را په دی خو پکتیکا ته را کوچیدلی او په یو کېژدی کې ژوند تیروي. هغه د پولیو ضد واکسینو له رضاکارانو ناخوښي وښوده او له مسؤلینو څخه د واکسین په برخه کې د حق غوښتنه کوي.
نو د واکسین والا کله راځي د کوچانو سره معنا دومره کوشش نه کیږي، کوچانو سره کوشش وسي چې هر ځای کوچان یې مګم د خاورې د افغانستان بچان یو، نو موږ تاسو ته بس ډېر ارزو ده چې موږ سره کوشش وکړي چې باید هر ځای کوچې ته معنا واکسین ورسي.
په پکتیکا کې د کتلوي مافیت مسؤول ډاکټر حکیم بیا وایي چې د ملي او پرایي کمپاینونو ترڅنګ موږ کوچانو ته په بیلابیلو ولسوالیو کې ځانګړي ټیمونه موظف کړي ترسو له یو ځای څخه بل ځای ته د تلو پر وخت ورته واکسین تطبیق شي.
د کوچانو په پکتیکا کې تر اوسه داسې مثبت پیښه نشته. مشتمونه مازف کړي دي، هغه منظم واکسین کوي دوی ته او د کومې لارو نه چې تیریږي یا دوی مسد په بارډر باندې اوړي هغې د پاره مالته پولیو ترانزیت ټیمونه ورته وایي، هغه هم ورته مازف کړي دي. په بارډر کې ورته کسان مازف کړي دي، په شکین کې ورته مازف کړي دي، په لمن کې مازف کړي دي، په ګومل نوې اډه کې ورته مازف کړي دي چې مسد دوی د هر لارو نه تیریږي. موږ ورته تصمیم نیولی چې دوی ټول واکسین شي.
پکتیکا ولایت له ګاونډي هیواد پاکستان سره 315 کیلومتره ګډه پوله لري چې پاکستان ته د کوچیانو لپاره د تګ راتګ لویه لار بلل کیږي. روغتیایي کارکونکي ټینګار کوي چې کچېرې کورنۍ د پولیو واکسین د کمپاینونو پر مهال له ګرځند روغتیایي ټیمونو سره همکاري وکړي نو د پولیو دوه ساسکي واکسین به په خپل وخت د هدف وړ ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د جنایي جرمونو نړیواله محکمه چې مرکز د هالند حق په خار کې ده له جنجال سره مخ شوې ده. څه موده مخکې یو شمېر افریقایي هیوادونو په دغه محکمه کې خپل غړیتوب لغوه کړ او روسیې هم د همدې هفتې په سر کې د محکمې غړیتوب پرېښود. د امریکا خبریال هنری ریجول په خپل رپورټ کې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې راتلونکي ته کتنه کړې ده. د رپورټ تفصیل به شوق الله رحیم زوی ته ستاسو راوړی.
د افریقا د لوی وچې درې هیوادونو برونودي، جنوبي افریقا او ګامبیا ویلي دي چې د همدې کال تر پایه به د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب خلاص کړي. دا هیوادونه ادعا کوي چې دا محکمه په غیر متناسب ډول د افریقایي هیوادونو مشران په نښه کوي. فیل کلارک چې په لندن کې د اورینټل په پوهنتون کې د افریقایي هیوادونو د مطالعاتو په مرکز کې کارپوه دی، په دې هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل.
There's a real concern right across Africa about the meddling of international actors.
تقریبا په ټول افریقا کې د خلکو سره دا اندېښنه شته چې یو شمېر بهرني عناصر د افریقایي هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. سره لدې چې روسیې د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب هیڅ وخت نه دی تایید کړی، خو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د همدې ونې په سر کې په دې محکمې کې خپل غړیتوب ختم کړ. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترته هم ویلي دی چې د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب پای ته رسوي، ځکه هغه ویلي دی چې یوازې زمونږ په شان وړه هیوادونه په دې محکمې کې ځپل کیږي. خو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې تر ټولو جګپوړي څارنوالي فاتو بن سوادا بیا د محکمې د کړنو دفاع کړې ده. هغه په دې حقله داسې وویل:
As an international community, we should be more concerned about ensuring accountability.
د نړیوال ټولنې په هیڅ مونږ ته پکار ده چې د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړو او عدالت یې وسپرو چې غټ ظلمونه او جرمونه کړی دي. د افریقایي هیوادونو کارپو فیل کلارک یو ځل بیا وایي چې د افریقا د لوی وچې ځینې هیوادونو د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې کې خپل غړیتوب خلاص کړی، خو ځینې نور هیوادونه بیا د دې محکمې سره ډیره مستقیمه همکاري لري.
کانتریز لایک یوګاندا اند د دیموکراتیک ریپبلیک اف کانګو هاف ان فاکت سین دی آی سی سی از ا ټول.
په یوګاندا او د کانګو په جمهوریت کې د نظامی او سیاسي مخالفینو په خلاف د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه ښه ګټه اخیستل شوې ده. نایجیریا هم د دې محکمې سره په خبرو اخته ده چې د بوکو حرام د وسلوال ډلې د ظلمونو څېړنه دی وکړي. د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو نه بهر د ګرجستان او روسیې ترمنځ د 2008 کال په جګړې کې د ممکنه جنگي جرمونو په حق لا تحقیقات کوي. د محکمه همدارنګ غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي او برتنوي ځواکونو د شکنجه تورونه هم وڅېړي. کاغلی کلارک په دې اړه داسې وایي:
Those I think are very important cases because it would enable the court to say look we're not just picking
د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره د قضیه ډیر مهمه دي، ځکه محکمه کولی شي ووایي چې یوازې په افریقایي هیوادونو کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم هغوی چړنه کوي، او بل دا چې هغوی د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو د ظلمونو او نارواو په حق هم تحقیقات کوي. امریکا د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې غړی هیواد نه دی، او ډیر لږ احتمال شته دی چې محاکمه کول به هم کامیاب وي. خو کارپوهان وایي کچیرته د دې محکمې نور غړي هم خپل غړیتوب واخلي، د دې احتمال شته چې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه به په نړیواله کچه د عدالت خواهۍ په برخه کې خپل حیثیت ونشي ساتلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیاسي چارو چړونکو وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو راتلونکو وزیر با په داخل او خارج کې د غټو ستونزو سره مخامخ وي. د امریکا غږ د بهرنۍ چارو د وزارت نه خبریالې نایک چنګ دا رپورټ را لېږلې ده.
په داسې حال کې چې منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې د بهرنیو چارو د راتلونکي وزیر د انتخاب په لټه کې دی، تر اوسه پورې څلور تنه ورته کاندیدو او متخصصان وویل هر څوک چې د دغه څوکۍ لپاره انتخاب شي نو هغه به په خارج کې د امریکا د مشرۍ د اعتبار زیاته پر اوستلو کې د ستونزې سره مخامخ وي. دوی د توقع هم لري چې د نورو هیوادونو سره د امریکا د روابطو په باره کې په خارجي پالیسۍ باندې یوه مهمه کره کتنه باید وشي. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی او بشري ستونزې ورځ تر بلې خرابیږي او د روسیې او چین میدان ته راوتل د امریکا ملي ګټې ګواښوي او د بهرنیو چارو راتلونکی وزیر به د ډیرو نړیوالو ستونزو سره مخامخ وي. ډیموکرات سناتور بن کاردن وایي:
I think the Secretary of State needs to be global, needs to be concerned about all parts of the world. There are different challenges.
زه فکر کوم د بهرنیو چارو وزیر ته پکار ده چې نړیوال وي، ورته پکار ده چې نړۍ د ټولو برخو د دوی د بیلابیل ستونزو په باره کې اندېښمن وي او د امریکا ارزښتونو ته ژمن وي. او زما په نظر دا د ښې حکومتدارۍ نړیوال ارزښتونه دي چې په دې کې د اداري فساد ضد د بشري حقوقو لپاره ملاتړ او دا درک پکې راځي چې په نړۍ کې امریکا مشره ده چې له دې کبله زموږ مصروفیت په اساسي توګه مهم دی. مګر د امریکا وتلي ډیپلوماټ دا هم پکا ده چې د کورنیو غوښتنو سره چلچلند وکړي. د جان هپکنز د پونتون وستا چارلز سټیونسن ان بیا داسې وایي:
The Secretary of State is always doing something at the direction of the President. So even by law and tradition, the Secretary is an agent of the President rather than an independent figure.
د بهرنیو چارو وزیر تل د جمهور رئیس په هدایت کار کوي، ځکه نو حتی په قانون او دود سره د بهرنیو چارو وزیر د مستقل شخصیت په نسبت د جمهور رئیس استازی دی. توقع ده چې په بهرنۍ پالیسۍ باندې مهمه کره کتنه وشي. ځینې سیمه ییز عالمان د یو بیل تماس پیشنهاد کوي چې د هغې له مخې د شمالي کوریا د پارونکو ګواښونو غم وخوړلی شي. هاری کازیانس بیا وایي:
It might be worth exploring some back channel communications with the DPRK to see sort of where they are, where the temperature is, and what at least to start a conversation, because it's very hard.
Hi che da de arzakhulari che de shimali korea de khalq democratic jamhuriyat sara de zinu channeluno lalare tamasune ulashi che da pata ulagi che de rizi sada په څه درجه کې دی او لږ تر لږه خبرې ورسره پیل شي، ځکه نو دا د هغو هیوادونو سره چې ښایي تاسې ورسره اختلاف ولرئ د بین المللي روابطو د ستونزو په باره کې ورسره کار کول سخت دي چې که د هغوی سره تاسې روابط ونه لرئ. په داسې حال کې چې منتخب جمهور رئیس ژمنه کوي چې امریکا په سر کې ده او څارونکي وایي د بهرنیو چارو راتلونکي وزیر ته پکار ده چې د مهمو موضوعاتو په باره کې عنعنوي متحدینو ته د واشنګټن د ژمنو ډاډ ورکړي.
او سمدرنونکو د مهمه خبرونو لنډیز اوري: د افغانستان په اړه د سیاد زړه دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس نن په هند کې پیلېږي. په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې د راوستلو او د دې هیواد سره د اقتصادي او په نورو برخو کې په مرستو خبرې کیږي. پولیسو په جرمني کې یو ولس کلن افغان ځوان په دې شک نیولی چې د پوهنتون په یو محصلي جنسي تیری کړی او بیا یې وژلې ده. د جرمني د فریبرګ په ښار کې پولیس څارنوالان وایي چې دغه افغان ځوان یې د هغه ویډیو له مخې پیدا کړی چې د پیښې په ځای کې اخیستل شوې ده. د پوهنتون دغه محصله 19 کلنه وه او پروسه کال یو دم ترې تمه شوه. مړی وروسته بیا په سیند کې پیدا شوه. په ایران کې یو غټ سوداګر د رشوت خوري او غبن په تور د مرګ په سزا محکوم شوی دی. در نه خبري ایجنسی وایي چې ستر محکمې پرون بابک زنجانی په غیر قانوني ډول د پیسو په تبادله او د هیواد د اقتصادي نظام د ګډوډولو په تور د مرګ په سزا محکوم کړ.
ډیرو محترم اوریدونکو، د خبرونه په پای کې د افغانستان د څوکرونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب نن په کابل کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 18 درجه اټکل شوې ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 18 ده. په ګردیز کې نن د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0 ده. په خرنه کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 1 درجه ده. او په غزنی کې نن د تودوخه لوړه درجه شپارس او چټا منفی ادوا ده زمنګ دوهما نیم ساته سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښت خبرونه شروع کیږي تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونه په انټرنیټ کې په دې ادرس واورئ voapashto.com د خدای پامان ورځم نیکمرغه
رادیو آشنا